may saws a mat, dum dum a dum, may saws a mat, dum a dum, may saws a mat, dum dum a dum, may saws a mat.
احمد چبریم د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د سره صلیب افسرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. نوموړی زیاتوي چې د تېره اونۍ افغانستان ته سفر کړی و او ویلیدل چې کلیوالې مېرمنې د وینو د کمښت په ناروغۍ او ماشومان په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وای په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله لسکونه زره کسان زیانمن شوي. یو ان ایچ سی آر پرون په خپل ویب پاڼه په ټوله نړۍ کې د بحرانونو په څیړنیز راپور کې ویلي چې په دې پیښو کې له 1500 ډیر کسان زیانمن شوي دي او د دې هیواد ټولو 4 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبیعي پیښې او ځینو یې د هوا ډیر ناوړه حالات تجربه کړي دي. د راپور له مخې د لسکونه کلیوالو سیمو خلک د طبیعي پیښو په نتیجه کې په خپلو کورونو کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي، ځکه لارې او سړکونه د طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي. لدې مخکې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې د مرستې پروژې لري ویلي وو چې افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکېچ، بیکاری او د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې د رامنځته شویو طبي پیښو له وجې له لویو ګواښونو سره مخامخ دی. د تهران والی د غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې چې که په پلازمینه تهران کې ووسی شي وبنیول شي او له دې هېواده به وایستل شي. محمد صادق معتمدیان د ایران له النا خبری آژانس سره په مرکه کې همدارز ویلي هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د کډوالو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هم له ورته اقدام سره مخامخ کېدای شي. د هغه په وینا سرغړون کې به د قانوني پړاوونو په ترڅ کې له دې هېواده وایستل شي او افغانستان ته به واستول شي. معتمدیان وایي چې دا اقدامات به د ایران د امنیتي ځواکونو په مرسته عملي شي. جرمنی په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکوم افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمنی یو ورسپانې پروند کورنیو چارو وزارت د سرچینو لقبل راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړي څو د افغانان د جرمنی له عمومي انتخاباتو مخکې واستوي. د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند د خبره تایید کړي ده چې د افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاتوي چې دا پریکړه د جنوري د 23 ملي انتخاباتو سره هیڅ تړاو نه لري. په هند کې د هغې مرموز ناروغۍ په اړه تحقیقات پیل شوي دي چې 12 کسان یې وژلي دي. فرانس پریس خبري آژانس د هند تر واک لاندې د جموں او کشمیر د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د ډسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په تلفاتو کې 14 ماشومان هم شامل دي. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل درکوو. د امریکا سنات پیت هیګست د امریکا د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. سنا پټ ته یوازې دومره رای ورکړي چې د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید ته اړتیا لرله. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یو لوی بریا ده، ځکه د هغه د لانجمنې کاندیدۍ پر وړاندې ډیموکراتانو او ځینو جمهوري پالو ډېر مخالفت وکړ. هیګست د سنا 500 غړیو د تایید او 500 نورو مخالف رای ورکړي او هغه هم وروسته لدی چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د سنا د مشر په توګه له خپل رول څخه په کار اخیستو د حالت پای ته ورساوه. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې دوشنبه پورې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مارک روبیو ته ټولو 99 غړیو د تایید رای ورکړي. هیګست چې د فاکس نیوز پخوانی کارکوونکی دی ژمنه کړې چې په پنټاګون یا دفاع وزارت کې به لوی بدلونونه راولي. او سجی رډو په انټرنیټ کې پاس سجی رډو .com کې اوري. لنړیوالو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو د بندیدو په اړه یو لیک رسنیز شوی. وړاندې به یې په خپرونه کې جزئیات درکړو او پر افغانستان به یې د اغیزو مسله وشاربو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق په افغانستان کې ناروغیو ته اندېښنه ښکاره کړې،
خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی دی او زکام دی او همدارنګ غټانو ته هم رسېدلی دی.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د حواله سړېدو سره په هرات کې د ګاز نیولو پېښې زیات شوي. کندهار ته مو هم ورولو، هلته د سړک د غاړې د خوړو بازارونه په دې ساړه ژمي کې تاوده شوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول نړۍ ته دغه واد دروانو بشری مرستو د بندولو او نویو مرستو ځنډولو خبره کړې ده. دغه وزارت په غلي کې چې په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا ډیپلوماټیکو استازولیو ته استولې او تر رسنیو رسیدلې راغلي چې ډونالد ټرمپ دا پریکړه کړې او تر هغه به د بهرنیو مرستو هیڅ نوې تړون نه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وضعیت ارزولې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب افسری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون وایي د افغانستان په ګڼو برخو کې بشري وضعیت د تیر پشان په بیړني حال کې دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا د نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه جای فرمان پاړه چې تر نوی ورځو پورې ټول بهرنۍ مرستې بندې کړي. تازه د امریکا بهرنۍ چارو وزارت دغه هوا ټول استازولۍ ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه د تر نوی پریکړې د بهرنۍ مرستو یو تړون هم نه لاسلیک کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پیولي کې چې پرون جمعه د جنوري په 14 مخبور او تر رسنیو رسیدلای ل خپل ټول ډیپلوماټیکو استازولۍ غوښتي دي چې موجود مرستې دې باندې او راتلونکو نوی مرستې دې وځنډوي. د لیک د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د روغتیایي خدمتونو، تعلیم، کار، پراختیا، د فساد پر ضد مبارزې، امنیتی او ځینو نورو بشري مرستو د ځنډولو خبره سوې ده. په لیکي راغلي ته ډیپلوماټیکي استازولۍ د بهرنیو مرستو په اړه د ډونالد ټرمپ د فرمان لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو لوري د وضعیت تر ارزولو او تر نوې پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ ډول تړون نه لاسلیک کوي. د یادونې ده چې ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوې ورځو د بهرنۍ مرستو د ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون افغانستان د نړۍ له کړکېچ ځپلو هیوادونو یاد کړی او ویلي دي چې بشري وضعیت لا هم په بدترین حالت کې دی. د پیسیفیک آسیا لپاره د آی ایف آر سی سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پرون جمعه د جنوري په 14 په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي چې تېره اونۍ د افغانستان بېلابېلو برخو نه لیدنه کړې او د خلکو وضعیت یې ارزولی دی. د افغانستان د بشری وضعیت په اړه ویلي
په افغانستان کې بشری وضعیت عمره خراب دی لکه څنګه چې پوښاوه. که تاسو کلی او تولاړ شي و بګورئ چې میندې د وینې کمواله لري او ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته دي. هر څوک چې و پوښتي ګوري چې هغه د ژمي په دیشبو کې د خپلو ماشومانو د پټولو لپاره درمل، خواړه یا کمپلې لټوي. دا یو اوږد او دوامداره کړکیچ دی. دا کړکیچ لا هم د هیواد په ډېری برخو کې په بیړني پړاو کې دی. خدا دوامدار کړکی دی چې بیړنۍ بشري مرستې ورته کفایت نه کوي.
خاغلی ماتیو زیاته کړه چې خلک د دندو او کاروبار او د ځوانانو د زده کړو لپاره د پانګونې په برخه کې هم مرستو ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا په اوسنیو شرایطو کې اسانه کار نه دی. نوموړي ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې خلکو او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر سي. په افغانستان دننه یو شمېر کورنیو او ځوانانو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې د بعد بشري وضعیت، بیکاري او بشري مرستو ته د اړتیا خبره کړې ده. تر دې وړاندې سیګار په خپل یو راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان سره په تیرو دریو کلونو کې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې چې هر اونۍ 40 میلیونه نغدې پیسې ورکړې دي. د یادونه ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل یو راپور کې هم د افغانستان روان بشري وضعیت کړکېچن بللای او ویلي دي چې سږ 2025 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د نفوس سمه نیمایي برخه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
پاره لیک چې رسنیو ترلاسه کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول نړۍ ته د دغه هیواد روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو د ځنډولو خبره کړې ده. د ناروی کډوالو د شورا مشر په ورته وخت کې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نکړي. ډونالد ټرمپ چې د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوی ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې په روسیې کې افغانستان ته په سفر تللی و، وای چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنی شوې دي، باید مرستې بندې نشي. ښاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دوی هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم، دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درې شي. که داسې وشي، څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغیزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري، او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې د شاغل ایګلند خبرداري په داس وخت خبر شوې ده چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله سنګر په خبرونه کې را سره ده. په هن مننه چې په خبرونه کې را سره ملشوي. ستاسو په باور کچیرته د نوی ورځو په مخام وي د امریکا مرسي له افغانستان سره بند شي، د هغه هیواد چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان دي تر بل هر هیواد افغانستان سره ډېر بشري مرستې کړې دي، هغه څه به هیڅ به څاټکل کوي.
سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه چې پایلې به منفي وي، هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په لدو جهتونه د نظر اربینی. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کېږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه ارائه کېږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډېره حده په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد او لکه ستاسو ورته اشاره ده د امریکای متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو درې کلو کې په یقین سره منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو د ډالر او ارزښت نسبتا باندې تل ورسوي نسبتا تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر
پو میډول د افغانستان خلک. پوهان څنګه ځای په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي. اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابي دوه وروسته د خبرې کې دی چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوهې تړون بشپړ عملی کړي. کدا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول چارواکي به څوک وسني چارواکي
ګوري شیبر سبخه اصلي خبره داله چې د ترامپ دغه فرمان او دغه اقدامات چې وسنه د بهرنیو چارو وزارت اسناد کراوتل دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوزي څه ملکي څه بشري څپاری پرمختیاي په مرستې چې امریکا له نړۍ له هوادونو سره کولی او تیر کال د 2 میلیارډ ډالر په حدود کې د مرستې درلودې بشري مرستې له دنیا سره دراول مونا داده چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتونو طالبانو په شمول سترجو لدینه امتیازات واخلي او ولید سچوک دی غوښتنه تسلیمیږي او سره مقاومت کوي او منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه ترون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د فشارو په نتیجه کې یا ورته فشارو سره یا نوي نور فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایان ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي کنه ږدي دا بل وخت مخ کې، اما په نهایت کې به طالبان ته ډېر ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څو وخت ستاسو وړاندې طالبانو ته سره
د مارا زر دا ده چې ما وار ویډیو سمبایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو درایتولو نه بل لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نسی ژوند کولای له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپل سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاوو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنی وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر ده چې طالبان به بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به ترې متاثر کېږي.
پوهان سنګزی، ځینې دغه څه باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي په کابل کې واکمن طالبان فرزن چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ کې ځینې اکټونه وسی، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره سي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپل سیاستونو باندې د امریکای دی او ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جې د کوي سی او نه روسیا، په خصوص روسیا اوس خپل په یو لوی جنگ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو دوه نیم کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
په هان سنګ زه مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخامخ شوي دي. یونیسف د چارشنبې په ورځ وویل چې د آسیایي پرمختیایي بانک او کاناډا په همکاري روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولې دي ترڅو د ماشومان لپاره د درملنې خدمات برابر شي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیواله سازمانونو په وینا افغانستان یو بیرحمه ژمی تجربه کوي، له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخ دي. یونیسف د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې د آسیا پراختیایي بانک او د کاناډا په همکارۍ روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولي ترڅو د ماشومانو لپاره د درملنې خدمتونه برابر کړي. یاد سازمان زیاتوي چې روغتونونو ته د درملو په لیږلو سره بیرته ډاډ ترلاسه کوي چې ماشومانو ته اړین روغتیایي خدمات ورسیږي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړې وې او ویلي وو چې 2,60,000 ناروغان هغه ماشومان وو چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې ډیری کورنۍ پر تنفسي ناروغیو د خپلو ماشومانو لاخته کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې ماشومان یې له جدي تنفسي ناروغیو سره مخ دي او د اقتصادي ستونزو له امله یې درملنه ورته ستونزمنه ده. د کابل اوسیدونکو راز محمد ازادي راډیو ته وویل
بیماری ډیره زیاته شوې ده، خصوصا تنفسي ناروغي چې په دې کې د ماشومان او ټوخی ده او زکام ده او همدارنګه غټانو ته هم رسیدلې ده. او وجه چې کومه ده چې بارانونه نشته ده او هوا خرابه ده. په کور کې بګو مریضان لرو دغه ناروغي اخته شوي دي.
د ننګرهار اوسیدونکو احمد الله هم ورته خبره کوي او د خلکو بې وزلی او په وخت نه درملنه د دې ناروغي په وړاندې بلستون ځګنی.
دلته په ننګرهار ولایت کې د سخت سړی اواز له امله ډیر ماشومان د تنفسي ستونزو سره مخ دي او د بې وزلی هغه د ستونزه هم لري چې په وخت درملنه هم نشي کولای. په کلینیکونو او شفاخانو کې هم داسې صحیح خدمات نه ورته وړاندې کیږي، نو حتی د بعض ساحو څخه موږ ته د مرګ هغه هم را رسېدلی چې بعضې ماشومان هم د تنفسي ناروغۍ او سینه بغل د وجې نه مړه شوي دي. موږ خپله هم کور کې دوه ماشومان مې خپله مریضان دي، دوا ورته ورکوو هم تاثیر نه کوي. دا د درمل هم ټول بې کیفیته دواګانې دي، هیڅ ماشومان مې تاثیر نه کوي. هر څومره دوا خوري هم بیرته هماغسې هیڅ دوام تاثیر نه پکوي. یو خورز نیم جوړ شي به بیرته بیا د سره پرازی نه مرسته.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری په ماشومانو کې د دې ناروغي د درملنې او نورو ته د خبرېدو د مخنیوي په اړه وایي.
اول قدم کې به ډیر کوشش موږ باید وکړو چې خپل ماشومان باید منظم واکسین کړو. مثلا پکورونو کې به ژمی دی، هوا سړه ده، د باندې نو کله موږ چې هم په هغه اتاقونه ګرم کوو ډیر باید کوشش وکړو چې د اتاق هوا باید معتدله وي، نه باید ګرم وي او نه باید هم ډیره سړه وي. او دې تر څنګ د کوټې یا د اتاق کڼکیو ته باید پلاستیکونه ور نه کړل شي. د ورځې یو ځل باید د اتاق هغه کڼکۍ یا دروازې خلاص شي تر څو پورې دغه او تو قوا تبدیل شي. موږ باید ډیر کوشش باید وکړو چې په د خپل سر او د کورنۍ درملو څخه د هغې لپاره استفاده ونه کړو. لکه څرنګه مو چې وویل د ګرمو څخه باید استفاده ورته وکړو. او دې تر څنګ
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په روان ژمي کې له درویش زرو څخه له زیاتو افغانو کورنیو سره د ورځنیو اړتیاو او د ځان تودولو په برخه کې نقد مرستي هم کړی. یونیسف په خبره دا هڅې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په همکارۍ شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې یادونه کړې چې د ژمي پراتک سره اقتصادي فعالیتونه کمیږي او واوره د لرې پرتو سیمې اوسیدونکو له اساسي خدماتو بې برخې کوي. د یادونه ده چې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی وو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم د دسمبر په 24مه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بې رحمه ژمی سره مخامخ دی او روان ژمی کې دوی کولی شي یوازې له 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې په هند کې د هغه مرموز ناروغي په اړه تحقیقات پیل شوې دي چې ولس کسانې وشلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
فرانس پریس خبری آژانس د هند تر کنټرول لاندې د جمو او کشمیر د سیمایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د دسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په 1100 تنه تلفاتو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا ناروغي د بدال په نوم د جمو د راجوري سیمې په یو کلی کې خپره شوې ده. په دې کلی کې د تیرې اونۍ په اوږدو کې 213 کسان قرنطین شوي دي. د ناروغۍ قربانیان د هغو دریو کورنیو غړي دي چې له یو بل سره خپلوي لري. د جمو او کشمیر د ایالتي اسمبلی غړي جاوید اقبال چودري ویلي چې د لسګونه ناروغانو د ساتنې لپاره پوره تدابیر نیول شوی دی.
شاوخوا 200 کسان په دې روغتون کې بستر دی او ما هم دا اوس له هغو سره وکتل. د دوی د استوګنې لپاره د خوړو او اوبو په ګډون پوره تدابیر نیول شوی. دا خلک مالداری کوي او د کرنې او مالداری وزارت مامورین هلته رسیدلي چې د دوی په مالونو پام وکړي. چارواکي هم سیمې ته رسیدلي دي.
د سیمې د یو طبي پوهنتون متخصص وایي چې دا ناروغي د ناروغ مغزه او عصبي سیستم زیانمنوي. د هند مرکزی حکومت د دې ناروغي په اړه تحقیقات پیل کړي او د روغتیا وزیر جیتندر سنگ ویلي لومړنیو څېړنو ښودلې ده چې د دې مړینو علت کومه ساري ناروغي، ویروس یا بکتریا نه ده، بلکې یو ډول زهري مواد دي. نوموړي وویل په دې اړه چې د دې ناروغي د خپراوي علت کوم ناوړه نیت یا عمل نوی هم تحقیقات کیږي. ښاغلی سنگ زیاتوي چې د ناروغۍ د درملنې لپاره به ډیر ژر یو لاره پیدا شي. سیمه ایزو چارواکو د دې ناروغۍ له خپرېدو وروسته په سیمه کې ژمنۍ رخصتۍ ځنډولې دي. د یو بل خبر له مخې د هند د لویدیز ښار پونه چارواکو د عصبي اختلال د 3 پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. د پریس ټراست اف انډیا آژانس د راپور له مخې دا ناروغي چارواکو د جی بی ایس په نوم یاده کړي. په 3 ناروغانو کې 6 ښځې دي او 4 ناروغانو ته مصنوعي اکسیجن ورکړل شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې جی بی ایس ناروغي د انسان هغه اعصاب زیانمنوي چې د غړو حرکات اداره کوي او له کبله یې غړي کمزوري کیږي او په نتیجه کې د پښو او لاسونو حس له منځه ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. په کندهار کې د سړک غاړې خړو بازار سخته وده کړې ده. دغه کوچني کاروبارونه د خوندور او ارزان خړو په برابرولو سره د زرګونو کسانو لپاره د کار کولو فرصتونه رامنځته کړي.
په کندهار کې د سړک غاړې خړو ګرم بازار
د اسلامبین سم استر سم استنور ولایتو سره لا خارج د دې په څور پر خپل لپاره شپنده ورځ د دې بار بیا اګلستا کباستا روښنستا په لوستا
په دې ورستی کې کندهار کې د سړک غاړې خړو مینوال زیات سی او ډېری خلک له دغه خړو استفاده کوي کندهار کې د سړک غاړې خړو کې محلي کباب سمبوسا پکوړه شیر نه خود وریجی نه او نور ډول ډول خواړه پلورل کیږي چې ځینې د خوان لاړخ ډیر مشهور دي د سړک پر سر پلورونکو دونکو خواړه ځکه ډیری پیرودونکو لري چې هم اقتصادي دي او هم ژر چمتو کیږي د علي شاه او بصیر احمد په نومونو د سړک غاړي د خوړو پلورونکو وای ځینې خواړه په کورونو او ځینې هم ځای پر ځای چمتو کوي چې د شهر لبیلابیلو سیمو څخه زیات پیرودونکو ورته راځي
د اقتصاد خلکو کمزور دي کمزور ډول باندې موږ مثال هغه شی ورته کوو یو د خلکو هم شپکیږي د اقتصاد په لحاظ باندې هم شدي او خلک راضي دي خوشي دي دا شی چې موږ جوړو بس په دغه الله پاک د هغه کور کرایه او خرچه او یو روزي پکښ برابر وي په فضل د خدای بس پکښ خوشاله ان شاء الله دا یو څه ولاړ
د یو حکومتونه چې په نور ځایو کې سي داسې سلی او سلوشل افغاني مګندای شې دا بیا په شپېتا افغاني شپندور فره کې ځینې خلک بیا داره کمی د پیاز رومیان نور سره خوري ساده یې خوري مګر ځینې بیا راځي پیاز رومیان نور چې مرچک شپندور یا بر جوړ کې شپندور فرق راځي
د کندهار وسیدونکو وای د سړک پر سر پلورونکو دونکو خواړه نه یوازې خوندور دي بلکې د رستورانتونو په پرتلا ارزانه هم دي ځکه ډېری خلک اقتصادي ستونزې لري او نس کولای په رستورانتونو کې ګران بیه خواړه وخوري
شهردانه تمامینه همشه کیفیت لري او مثال پر رستورانت په سلا وانی تمامینه د لپاره پینځو تا وانی تمامینه شه کیفیت لري شپنده ډېر وخت لري ادمه
برابر زما دلې یو سلور میش پنځه میش کې زده لري ازمه نو دا چې ما کله دا ورځ شروع کړې چې زه خرم شو ورځې دي فرزانم دې په شکه پیاده ما شو خوند ورځې در نور وټلو د نور زایو شهر زانه
کته هم د سړک غاړي خواړه وس د کندهار د شاري کلتور برخه ګرځیدلې خو روختیا پالان د دې خړو د کیفیت پاړه اندیشنې لري ډاکټر محیب الله روشان وایي د سړک غاړي خواړه اکثره د حفظ الزهه اصول نه مراتبي چې دا د ناروغیو د خپرېدو لامل کېدای شي نو وړي ټینګار کوي چې د عامه روختیا ریاست باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي
دغه خوراکي توکي چې د رېړی پر سر د واټونو پر سر یا د سړک په غاړو کې خرڅيږي د دې هیڅ ضمانت نشته چې د میکروبونو او انتاناتو څخه خالی نو دلته چې دا شان خرسيږي دا غیر صحي دي غیر روغتیاي دي د زموږ تاسو د هواد د وګړو د پاره دا زیانمن او تواني دي نو کچيري د دې د پاره د دولت د خاصه پاليسي ورته اعلان سي چې دغه خواړه چې دي کچيري په دې د سړک په غاړه باندې خرسيږي هم دا سي د یو دغه په چیر باندې یو پلاستیک یا داسې جالیانی ترڅو د خواړه چې دي دا یو څه خوندسي
د سړک غاړي خوراکي توکي کڅه هم د خلکو د اړتیاو د پرکول لپاره یو اقتصادي حل ګڼل کیږي خو د روغتیاي اندیشنو لامل باید تر څارنې لاندې ونیول سي روغتیا پالان وایي د عامه روغتیا ریاست ته پکار دي چې د حفظ الصحه لپاره مشخصي تګلارې رامنځته کړي او په دې برخه کې جدي نظارت وکړي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا ریاست نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول
له کندهار هرات ته مخه کوو هلته د سمیز روغتون ځینې چارواکي وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې په دې ولایت کې د غازو د نیولو تر یو سل شل ډیر پیښې ثبت شوې دي جزئیات په دې راپور کې
د هرات د سمیز روغتون یو شمېر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د غاز نیولو پیښې ډیرې شوې دي د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر فرهاد افزلی د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
امر غاز گرفتګي کې په شفاخونه یوزوی هرات
د 403 دریم مریض کال د اقرب له 98 نیټې څخه د همدې کال د دلوي تر 400 نیټې پورې د هرات په حوزوی روغتون کې د غازو د نیولو یو څل دروښت پیښه ثبت سی وی چې آتش پیته شزي او د 25 سيناريو دي او له بده مرغه درې کسان مړ سی وی چې ټول نارینه وو
د په داسې حال کې د چهار کال د ژمي او سړې هوا په پیلې دوه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غاز نیولو پیښې د ډیری افغانانو د مړینې لامل کیږي ډاکټران خبرداري ورکوي چې په کوټه کې د کاربن مونوکسایډ غاز تنفس کول د مسمومیت او مرګ لامل کیدی شي دوی خلکو ته سپارښتنه کوي چې د